شپږ بجې سوې. السلام علیکم. اختر دی د هغو اوریدونکو مبارک وي چې نن یې لمانځي. په اکثرو نورو هیوادونو کې سبا د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. نن یکشنبه ده، د غویي اثور یولسمه د مې لومړۍ نیټه. خبري مجله په خبرونو پیلوو. په افغانستان کې نن د کوچني اختر لومړۍ ورځ اعلان شوې، خو له پلازمینې کابل څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د نورو اخترونو پرتله په ښار کې لږ خلک تر سترګو کیږي. دغه ورځ د اختر لمونځ ته لږ خلک ورغلي وو. دا لومړی ځل دی چې د پخواني دود خلاف افغانستان له سعودي عربستان سره پر یو وخت اختر نه کوي. سعودي عربستان تېره شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل سوه او دوشنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. اوکراین پر روسیې تور ولګوه چې ځواکونو یې په جنوبي ښار ماریوپول کې له یوه موزیم څخه قیمتي لرغوني آثار لوټ کړي. د ماریوپول ښاروال ایوان فیدوروف د اوکراین ملي تلویزیون ته وویل روسي پوځیانو د سرو زرو سکې هم ترلاسه کړي او معلومه نه ده چې چیرې وړي دي. د ترکیې په استنبول ښار کې په لسګونو مظاهرچیان ونیول سول چې د زیاتېدونکي انفلاسیون په اعتراض لارو سړکونو ته راوتلي وو. یوه محلي تلویزیون نن د پولیسو تصویرونه وښودل چې په تقسیم میدان کې له مظاهرچیانو سره لاس او ګریوان سوي او هغه مظاهرچیان چې لاسونو ته یې ولچکونه اچول سوي د پولیسو موټر ته خیجوي. د میرورین خبري اژانس وایي دیرش کسان د استنبول بشکتاش او دوویشت په ششلی کې نیول سوي دي. د استنبول د والي دفتر وایي چې 143 کسان د غیر مجاز مظاهرو پر مهال نیول سوي دي. د امریکا د استازو جرګې مشره نانسي پلوسي په یوه نه اعلان سوي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسېده او له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یې وکتل. پلوسي زیلینسکي ته وویل چې د ازادۍ لپاره د مبارزې د قدردانۍ لپاره ورسره ګوري. هغې زیاته کړې د دې سفر هدف دا دی چې د امریکا نور ملاتړ را روان دی. د امریکا د استازو جرګې مشرې اوکراین ته د سفر پر مهال د هغه هیواد د پارلمان له ځینو غړو سره هم وکتل. د امریکا ولسمشر جو بایډن تیره اونۍ د امریکا له کانګرس غوښتنه وکړه چې اوکراین ته د 3.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو بسته تصویب کړي. د ډیرو اسلامي هیوادونو برعکس نن په افغانستان کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. طالبان وایي هغه کسان محاکمه کوي چې د دوی د عمومي عفو له فرمان څخه یې سرغړونه کړې وي.
هغوی چې دا فرمان یې نقض کړی خپل احساسات یې پر اصولو لوړ ګڼلي دي. د شریعت د احکامو له مخې به محاکمه شي.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په کندهار کې لمونځ کوونکو ته وینا کړې
او دا اسلامي محبت الله جل جلاله د ټولو ته پر دې باندې استقامت ورکړي.
د افغانستان رسنۍ د تیرو کلونو خلاف سږ کال د اختر لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري. د اوکراین پر وضعیت هم راپور خپروو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یو بیا د اختر د هغو اوریدونکو مبارک وي چې نن یې لمانځي. د ډیرو اسلامي هیوادونو برعکس نن په افغانستان کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا درک په جماعت کې د اختر تر لمانځه وروسته وویل افغانستان کې سجانه اختر له ټولیز امنیت او سولې سره راغلی. داسې مهال چې د روژې په میاشت کې په لسګونه ملکي افغانان د داعشتالې په بریدونو کې په جوماتونو او ښوونځیو کې ووژل سول. ځینو کسانو ویلي دي چې سږ کال د اختر خوشحالۍ کمرنګه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخوند وایي څه کال کوچنی اختر کې په ټول افغانستان کې سراسري سوله راغلی او افغانان باید پر دې شکر وباسي. محمد حسن اخوند چې درک په جماعت کې د اختر له لمانځه وروسته خبرې کولې وویل تیرو کلونو کې د اخترونو پر مهال به افغانان درې ورځنی اوربند ته خوښ وو، خو اوس تلپاتې اوربند راغلی.
دا به د عامو مسلمانانو د افغانستان د ولس لپاره یو څومره د خوشحالۍ ځای وو. فقط 5 ورځې یا 4 ورځې
محمد حسن اخوند داسې مهال د سولې او امنیت په اړه خبرې کوي چې د روژې په میاشت کې کابل، مزار شریف، کندوز او ځینې ولایتونو کې پر ملکي افغانانو خونړۍ چاودنې او بریدونه وشول او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د محمد حسن اخوند په خبرو کې چې د طالبانو ملي ټلویزیون خپرې کړي د حکومتوالۍ د چارو د مدیریت او نورو مسایلو په اړه هیڅ نه دي ویل شوي. خو د طالبانو د رئیس الوزرا دویم رسیال عبدالسلام حنیفی بیا په خپل پیغام کې چې دا هم د طالبانو ملي ټلویزیون خپور کړی د افغانستان د پرمختګ او آبادۍ هیله ښودلی.
زه هیله مند یم چې ټول ملت کوچنی اختر د سولې، ورورولۍ او یووالي په فضا کې ترسره کړي. الله دې دا اختر زموږ د ملت لپاره د خیر، سولې او پرمختګ پیلامه وګرځوي.
بل لور ته یو شمېر افغانان وایي د سګنی کوچنی اختر خوندې نشته. خود دې به خوندې لامل څه شې ده؟ کابل میشته روح الله تلاش
روا مزیت پکاتو پډیر ډار سره جمعه ته ورغلی او زکه پدی ورسېو کې جمعه ته ډیر زیات پنه خښوي وو نو د تیر په پرتله که درته وایم دغه اختر ته ډیر زیات خلک خوشاله نو یعنی د خلکو په څیرو کې لورای خفګان ښکارا کیدو
د کونړ اوسیدونکو متی الله شهاب هم وای مخکنی جوش او خوخی اوسنی اختر کې پاتې نه ده
اته نه همیا شکیږي چې له اقتصادي ناورین بیخي زوريږي او دغه ترڅنګ د بیوزلۍ او فقر کچه بیخي زیاده شوې ده نو هغه شان چې مخکې به کوم چا د کورنۍ لپاره مصارف کول د اخترونو لپاره به څه شي اخیستل ولې هغه په دې اختر کې ونه شو کولای چې واخلي
د طالبانو حکومت د نړۍ د اکثریت اسلامي هیوادونو او ان د سعودي عربستان د پریکړې خلاف تیر شپه راوخت اعلان وکړ چې نن یک شنبه په افغانستان کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده دې موضوع هم په ټولنیزو رسنیو کې ګرم بحثونه راپورته کړي او یو شمیر افغانانو لیکلي چې نن یې هم روژه ده ځینو بیا د طالبانو د اختر د اعلان پریکړه سیاسي او له سعودي عربستان سره د دوی د مخالفت پایله بللې ده
پورا پور کې موردل چې د ډیرو اسلامي هیوادونو برعکس نن په افغانستان کې د کوچني اختر لومړی ورځ ده سعودي عربستان تیر شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل سو او دوشنبه به د کوچني اختر لومړی ورځ وي خو تر دې اعلان څو ساعت وروسته طالبانو ویل چې د هلال کمیټې د پریکړې له مخې د یک شمې په ورځ په افغانستان کې د کوچني اختر لومړی ورځ ده د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کندهار په مرکزي عیدګاه جماعت کې د اختر تر لمانځه مخکې زرګونو خلکو ته وینا وکړه د هغه څیره بیا هم پر رسنیو کې ښکارا نسوه نور جزئیات په دې راپور کې
د اختر د لمانځه په دغه مراسمو کې لمونځ کوونکو ته د طالبانو د مشر شیخ ملا هیبت الله خونزاده د عیدګاه د مسجد جامع په ځانګړي ګمبته کې چې یوازې حکومتي طالب مسلمان ورسره وو خلکو ته لنډوي نه وکړه ملا هیبت الله خونزاده چې څیره بیا هم رسنیز نسوه عوام خلکو یې یوازې اواز د لوډ سپیکر له لارې اورېده د ورسره مسولانو له ډلې یوه ازادي راډیو ته وویل چې هغه د سټیج پر ځای د دولتي طالب مسولانو او چارواکو لمن څخه په ناستې وینا وکړه او څیره یوازې دغه ځانګړې ګمبته کې ناستو کسان ولیدل ملا هیبت الله په خپل لند پیغام کې د افغانستان د ازادي او امن مبارکي وویل او د روان وضعیت د ساتلو لپاره ژمنه وکړه
او د دې کامیابی مو مبارک شه او د دې امنیت مو مبارک شه او د اسلامي نظام مو مبارک شه د الله جل جلاله څخه د ټول ملت لپاره د استقامت غوښتونکی یم رب جل جلاله دې پر دغه طریقه باندې لکه څنګه چې اوس روانه ده دا جهادي مقاومت او دا اسلامي اخوت او دا اسلامی محبت الله جل جلاله دې ټول ته پر دې باندې استقامت ورکړي
د طالبانو د حکومت یو شمیر منتقدین لا هم د ملا هیبت الله د ژوند په اړه شکمن دي خو تر دې وړاندې هم په کندهار کې ځایي طالب چارواکو ویلي وو چې له شیخ ملا هیبت الله سره په داسې ځانګړو مجلسونو کې ګډون کړی و چې هیڅ عکس او د ویډیو اخیستلو ته اجازه نه ورکول کېده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
تر اوسه د کوچني اختر په لومړۍ ورځ په افغانستان کې د کومې لویې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکول سوی که څه هم په دې وروستیو کې امنیتي پیښو خلک اندېښمن کړي خو دوی وایي چې د تېرې شپې هوایي ډزو بیرولې دي دا هم په دې اړه تفصیل
د یوې خونړۍ روژې له تېرېدو وروسته د کوچني اختر په لومړۍ ورځ په افغانستان کې کومه لویه امنیتي پیښه نه ده شوې یو شمیر کابل میشتې وایي سره له دې چې پلازمینه کې د تېرې شپې هوایي ډز وویرول خو خوښ دي چې د اختر لومړۍ ورځ خوندي وه د کابل اوسیدونکي شریف ازادي راډیو ته وویل
د اختر لومړۍ ورځ شکر په امنیت کې تېره شوه خو سره له دې چې په کابل کې کور په کور تلاشي وشوه او له خلکو وسله ټوله شوه مګر بیا هم ډزې وشوې او دې موضوع خلک اندېښمن کړي
په کابل او ځینې نورو ولایتونو کې د تېرې شپې ډزو په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو پراخ غبرګون راپورته کړی ان په ځینو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي لیدل کېږي چې د ارګ لمانځه هوایي ډزې کېږي سره لدې چې طالبان وړاندې هوایي ډزې بندې کړي او عاملانو ته یې د جزا خبره کړي، خو د دوی د کورنیو چارو وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له هوایي ډزو سره سره د مزار شریف اوسیدونکي سعیده خوښه ده چې اختر په خوندي امنیت کې پیل شوی.
سره لدې چې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې دي او اختر په خوښۍ کې نشي تېرولی، خو بیا هم امنیت د دې لامل کېږي چې خلک په ارامه فکر اختر ولمانځي.
په ورته وخت کې د طالبانو د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد د همډاډ ورکوي چې د خلکو امنیت به خوندي کړي. طالبانو د دفاع وزارت سرپرست په خپل اختریز پیغام کې چې د طالبانو په مشرۍ د ملي ټلویزیون له لارې خپور شوی ویلي،
موږ به په ګډه توانیږو چې د هیواد امنیت په یو مثالي توګه باندې شکو او ځای ځای کله نا کله چې کومه پېښه کېږي د هغوی په مخنیوي کې انشاءالله موږ متوجه یو.
مولوی محمد یعقوب داسې مهال دا ډاډ ورکوي چې د روژې په میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په چاودونو او نورو امنیتي پیښو کې په سلګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. په دې میاشت کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې جوماتونه، ښوونځي، تکیهخانې او مسافر وړونکي موټر په نښه شول، چیرته چې ټول قربانیان ملکیانو. د دې بریدونو د ډیرو مسؤلیت داعش ډلې ومانه، هغه ډله چې طالبان وایي دوی ماته کړې او نور په افغانستان کې د سر راپورته کېدو توان نه لري.
ازادي راډیو ته غوښتل د افغانستان رسنۍ د تیرو کلونو خلاف سږ کال د اختر لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري. د رسنیو ځینې کارکوونکي د طالبانو لخوا پر رسنیو د محدودیتونو لګول، اقتصادي ستونزې او وروستي مرګونې بریدونه هغه لاملونه بولي چې د سږ کال د اختر لپاره د دوی ځانګړي پروګرامونه پیکه کړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
دا دی بی رسنۍ د خبرونو جوړونکې دی چې کلونه کلونه یې د رسنیو له لارې خلکو ته اخترېزي خبرونې جوړې کړي. د ده او د همکارانو هدف دا و چې د اختر په ورځو خلک خوشاله وساتي. د ده په خبره په تیرو کلونو کې به کنسرتونه او خبرونو ته د هنرمندانو را بلل د دوی مهمې اخترېزي خبرونې وي، خو سږکال رسنۍ هغه شان خبرونې نه لري. د رسنیو دا کارکوونکي د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د سږکال د خپلې رسنۍ د اخترېزو خبرونو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
سږکال زموږ په اخترېزو خبرونو کې د هنرمندانو په ځانګړي ډول د سندرغاړو ځای ته شته. بل ورته کومې پېښې چې کابل کې وشوي څه ناڅه یې اغېز کړی. د دې ډلې د عبدالرحیم شهید د ښوونځي پېښه او هغه چاودنې چې تر تېرې شپې روانې وي، د همدې عمله زموږ د اختر لومړۍ ورځ له تېر سره توپیر لري. پر ځای خلک د شهیدانو له کورنیو سره تګ راتګ کوي. بل توپیر اقتصادي مسله ده. زموږ ډېرې خبرونې بودیجې ته اړتیا لري او په ټوله کې دا پر رسنۍ او رسنیو پر کارکوونکو اغېز کوي.
د ټینګار کوي چې د اخترېزو پروګرامونو نشټوالی د دې لامل شوی چې مخاطبین او سوداګریز اعلانونه یې راکم شي. طالبانو څو ځلې ویلي چې رسنۍ کولی شي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپرونې جوړې او نشر کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد وایي د طالبانو په بیا واکمنېدو سره چې کومې اقتصادي ستونزې رامنځته شوي، له امله یې اخترېز د څرخوانونه تش شوي او سږکال د رسنیو له لارې د تیرو کلونو په شان اخترېز پروګرامونه هم نه نشرېږي. محمد ازادۍ راډیو ته وویل،
کوم کنسرتونه وختریس پروګرامونه چې به رسنیو درلودل د خلکو د خوښۍ او بوختیا لامل کېدل، خو له بده مرغه سکالیه نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت چارواکو پرون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې په سالنګ لار کې د روښنایي دښمنانو لخوا د وارداتي برېښنا دوه ستنې نړول شوي دي. برېښنا شرکت ویلي له دې امله د کابل په ګډون په دغه مسیر کې 12 پراته ولایتونه له برېښنا بې برخې شوي دي، چې دې چارې کابل ښاریان د اختر په ورځو د نازنګړي شویو تلویزیوني پروګرامونو له لیدو هم محروم کړي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري. سشکل په افغانستان کې اختر څنګه تیریږي؟ د هغه پښتنه و چې ازادي راډیو د خپل فیسبوک او ټویټر پر پاڼو لاوریدونکو کړې و. ځینو کسانو خپل نظرونه شریک کړي دي. شرف الدین اشرفي فراهی لیکي، دلته خلک د اختر خوشحالي لمانځي خو ځینې کسان بیا د سعودي عربستان اعلان ته انتظار کوي. شفاعت ریحان لیکي، دومره د ډاډ، امن، سکون او سولې اختر و چې په تیرو 24 کلونو کې ساری نسی لیدل کېدلی. ګلولي پټان لیکي، اختر ښه دی، د چا روژه ده، د چا اختر دی. د نورو اخترو سره دغه اختر ډیر توپیر لري، ځکه خلک فقر او غریبۍ ځپلې دي. میرویس خپلواک لیکي، نیم ولس روژه او نیم ولس اختر دی، داسې اختر به څه وي؟ شایز الله مسرور لیکي، موږ په ژوند کې دومره غمجن اختر نه و لیدلی، ځکه افغانستان کې اوس هم 80% خلک روژه دي. عبدالعظیم نومانی لیکي، هغه د ټوپکیانو وخت یې را یاد کړی چې په یوه کلي کې روژه او په بل کې اختر و. او ریحان احمد زیلی کی، دلته خلک د اختر زیری ته ډیر خوشاله سول، مګر هوایی ډزو لږ ناراحته کړل. نور اختر ښه په خوند روان دی، امن دی او خوشحالي ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر په خپل اختریس پیغام کې لیکلي د دوی د مشر هیبت الله خونزاده د عفوې فرمان چې چا نقض کړي که څه هم شمیر کم دی، خو د اسلامي شریعت د احکامو له مخې به محاکمه سي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو جګپوړي چارواکي په دې اړه په زغرده خبره کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوند عفوی له فرمان څخه سرغړوونکي به د شریعت د احکامو له مخې محاکمه شي. دا خبره د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په خپل اختریس پیغام کې کړې ده. دا پیغام چې د کورنیو چارو وزارت لخوا د دوی د واتس اپ ګروپونو له لارې رسنیو سره شریک شوی پکې راغلی. هغوی چې دا فرمان نقض کړی خپل احساسات یې پر اصولو لوړ ګڼلي دي، د شریعت د احکامو له مخې به محاکمه شي. په پیغام کې ویل شوی چې د دې کسانو شمیر ډیر کم دی، خو جزئیات نه دی ورکړی چې په کوم شمیر کې کسان دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو لوړپوړی مقام په دې اړه په دومره وضاحت خبره کوي. مخکې له دې د طالبانو حکومت د پخوانی جمهوري نظام د کارکوونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د شکنجې او وژنې ادعاوې رد کړي او یا یې ویلي په اړه یې څېړنې کوي. د یادونې وړ ده چې د پخوانی حکومت د کارکوونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د شکنجې ویډیوګانې په څو ځلې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې او لاس په لاس شوي چې رسنیو راپورونه هم پرې کړي دي. دغه شان ازادۍ راډیو مخکې په خپلو راپورونو کې د جمهوري نظام د یو شمیر کارکوونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د کورنیو سره خبرې هم کړې وې چې ادعا یې درلوده د کورنۍ غړي د طالبانو لخوا یا وژل شوي او یا هم تریتم دي. دغه شان د تیر لمریز کال په لیندۍ میاشت کې د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محاکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تم کړی دي. خو د طالبانو حکومت هغه مهال دا راپور رد کړ. تر هغې وروسته بیا د نړۍ دوهشتو مهمو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپره کړه ټینګار وکړ چې دا کړنه له بشري حقونو جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوي عمومي عفو سره په ټکر کې ده. نیویارک ټایمز بیا په خپل یو راپور کې چې د روان لمریز کال په وري میاشت کې خپور شوی و ویلي وو چې طالبانو د خپلې حکومتولۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر نظام 1500 امنیتي ځواکونه وژلي او یا یې په زور ورک کړی دي. په راپور کې راغلی و چې دوی دغه موندنې د خبریالانو د بشري حقونو له فعالانو د قربانیانو له کورنیو او هغوی سره چې ژغورل شوي د مرکو پر بنسټ برابر کړی. نیویارک ټایمز د خپل دې راپور په یو برخه کې لیکلي چې د عمومي عفو په اړه د طالبانو ژمنه یوازې تشویشمنه وه، خو طالبانو هغه مهال دا راپور هم رد کړی و.
په دسل کې چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د روسي ځواکونو بریدونه دوام لري، د امریکا د استازو جرګې مشره نانسي پلوسي د یو پلاوي په مشرۍ د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلې ده. نور په دې راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې مشره نانسي پلوسي د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او نورو چارواکو سره د خبرو لپاره د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې پلوسي زلنسکي ته وویل موږ په دې باور یو چې له تاسو سره په دې خاطر ګورو چې د ازادۍ لپاره د مبارزې په خاطر درڅخه مننه وکړو. موږ د ازادۍ مخکښو او تاسو د ټولو لپاره مبارزه کوئ. پلوسي له یو پلاوي سره چې د استازو جرګې څو غړي پکې شامل دي نن پلازمینه کیف ته رسیدلي. دغه سفر چې له مخکې نه و اعلان شوی داسې مهال ترسره کیږي چې متحدو ایالتونو او یو شمېر نورو هیوادونو له اوکراین سره پوځي او نورې مرستې زیاتې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیرې پنجشنبې په ورځ له کانګرس څخه د اوکراین د ملاتړ لپاره د 20 میلیارد ډالرو د تصویبېدو غوښتنه وکړه. د دغو پیسو 40 میلیارد ډالر د وسلو او مهماتو او نورو پوځي مرستو لپاره ځانګړي شوي. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبا چې په پیکینګ کې د ویل له چین نه به وغواړي چې د روسیه او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي راتلونکي موافقې د یوې برخې په توګه ضمانت وکړي. کولی بیا د چین رسنیو ته وویل اوکراین اوس د چین او نورو قدرتونو په ګډون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو د امنیتي تضمین د ترلاسه کولو احتمال مطالعه کوي. په عین حال کې د اوکراین پر ختیځ او جنوب د روسي ځواکونو د جګړو او توغندیو بریدونو په دوام کیف پر روسي ځواکونو تور لګولی چې د اوکراین په جنوبي ښار میلیتوپول کې له یوه موزیم څخه یې قیمتي آثار لوټ کړي دي. د میلیتوپول ښاروال ایوان فیدروف وویل یرغلګرو چې اشاره روسي ځواکونو ته وزموږ د سرو زرو آثار ترلاسه کړي او نه پوهیږو چې هغه یې چیرې وړي دي. دغه ښار د مارچ میاشتې له لومړیو څخه د روسي ځواکونو په لاس کې دی. د دغه موزیم لپاره د روسیې لخوا ګمارل شوي مشر یوهن هورلاچف ویلي چې دغه تاریخي آثار د پخواني شوروي لپاره ډیر با ارزښت دي او د دې موزیم کارکوونکو ډیره هڅه کړې چې دغه آثار چیرې پټ کړي. هغه ونه ویل چې دغه آثار چیرې دي. له دې مخکې روسیه او اوکراین په 2014 کال چې کله روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمل خپلې خاورې سره یو ځای کړه د نورو هغو آثارو په سر چې په اوس وخت کې په هالند کې دي د ملکیت دعوا لري.
خبرونو ور اخوا
سلامونه او نیکی هیلی د خبرونه دی برخه ته موزن ریاست نوری هر کله کوم کوچنی اختر مو مبارک. په خوست کې کوچنی اختر لمونځ کوونکو د افغانستان د قضیې له ټولو اړخونو وغوښتل چې یو بل وزغمي او دوی د په ګډه په دې هیواد کې دایمي سولې لپاره کار وکړي. لمونځ کوونکو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستۍ چاودنې او د ناامنیو پیښې د اندېښنې وړ وبللې او وویل چې د ملکیانو مرګ ژوبلې د کوچني اختر خوښي او خوشحالي کمه کړې ده. نور زموږ د سیمه ییز خبریال په دې رپورت کې
د خوست اوسیدونکو د افغانستان په قضیه کې لخکیلو اړخونو غواړي چې تر دې وروسته په سوله تمرکز وکړي او داسې حکومت جوړ کړي چې ټول خلک پکې ځان وویني. دوی ویل کچېرې افغانان یو بل وزغمي نو په دې هیواد کې به دایمي سولې ته لار هوار شي. د خوست اوسیدونکو یاد سرګندونې د کوچني اختر د لمانځه پر مهال آزادۍ راډیو ته وکړي. مدني فعال شمس مراد ویل
د افغانستان په قضیه کې ټول اړخونو ته مهیل داده چې نور جګړه پر ځای په سوله باندې پامن باندې بحث وکړي او ورسته پیښې واقعاً بګنون کې وي خوشنون کې وي او د اختر خواند او خلای څو برابر کم کړل.
د خوست اوسیدونکو حاجی عزیز الروایی کچیر افغانان یو بل وزغمی نو په دې هیواد کې به دایمي سولې او امن ته لار هوار شي.
چې ټول سه افغانان یو ځای خلک چې ښار کې پرون یو بل نشو زغملای نه پیوه د سرخو نوستي په یو جماعت کې نوینس کې پیوه بلکې پیوه برکې ته ورسي. نو ټول افغانان نه کدي امارات کا سون دي که نور دي یو بل وزغمی او ترڅو د سیو فزر منځ شي چې دایمي سولې رشي امن رشي.
د یک شمې پورس په افغانستان کې د کوچني اختر لمړی ورځ ده. خو د سعودي عربستان په ګډون ډېرې نور اسلامي هیوادونو کې به د دوشمې پورس د کوچني اختر اول ورځ لمانځل کیږي.
په کونړ کې هم ګڼو خلکو کوچني اختر په خوشحالۍ پیل کړ خو په دې ولایت کې لا هم ګڼ ماشومان د بېوزلۍ له کبله د اختر له خوښیو بې برخې دي. دغه ماشومان وایي د کورنیو سرپرستی اور لغاړې ده.
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې د امن او سولې په فضا کې د کوچني اختر مراسم پیل شول. په ټولو جماعتونو کې لمونځونه ادا شول. دینی عالمانو په خپلو ویناو کې افغانان یووالی او ورورولۍ ته راوبلل او ورڅخه یې وغوښتل چې نور له جنګونو وژنو او وطن ورانولو څخه دې لاس په سر شي. د دې ترڅنګ په هیواد کې د روان بد اقتصادي حالت او غربت د خاتمې د تلپاتې سولې او آبادۍ لپاره دعاګانې وشوې. د اسدآباد یو تن اوسیدونکي ګوهر ساپی ازادي راډیو ته وویل
د امنیت د ټینګښت لپاره دعاګانې وکړلې. د دې ترڅنګ دغه فقر او د غربت د خاتمې لپاره دعاګانې وکړلې او غږ یې وکړ په ټول افغانانو چې راځئ نور دغه درې څلوېښت کلنه د جنګونو لړۍ پای ته ورسو او دغه یو سوکاله آباد او پرمختللی افغانستان لپاره یو موټی شو. په یووالي باندې ډېر ټینګار وکړو او په وروستیو کې دا وویل چې خپلمنځي شخړې هم پای ته ورسوئ تر څو په مینه محبت سره دغه د اختر په شپو ورځو یو بل ته غېږې ورکړو او نور نفرتونه د زړه نه واچو.
څوک چې وس لري خپلو ځانونو او بچو ته یې نوې جامې او د اختر نورې اسانتیاوې برابرې کړي خو کومو ماشومانو ته چې د کور سرپرستی ور په غاړه ده هغوی د ژوند د نورو خوښیو په څیر نن د اختر له جامو او خوشحالیو هم بې برخې دي او خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په لټه کې بازار ته راوتلي دي. یوولس کلن همایون په بازار کې د خلکو بوټان او څپلۍ پالش کوي. د اختر په ورځ هم جامع او لاسونه پر رنگونو رنگ دی وای
لار مې هغه سپینګره مخ ته وزبکه اوس په کور کې نه استلې
ازیم اندک شاندل تا بازار کی پالش کو بس چیچیا وشی کرته ولو کم نشسته زی دیگری بس نم آگلی نم مور کلی نم رور کلی زی مونگا خبلا مدرسه وچی داخل گوین دا بچی وین خپاک سپاک خستای روان کلی خوچ مونگا چی دی بازار کی کردی غریبای دلاسا کردی
نه کلن نسیم لاسی کراچی باندې مزدوری کوي په اختر کې د نوو جامو او نور ماشومان سره د سیالی کولو ارمانی دی وایي
مې نسیم ته کولارو سیدو کې پلان مای بار از تل تک تراله جون سپر کوم سره کوړ تاړو ما مې مو جامې کلې پلان ټایم ټول لري کلې جامې مې ځا تکلې مو ته کلې ټول ولته کلې
بے سر پرست ماشومان او غریب کورنۍ له بډای خلکو او حکومت غواړي چې دوی سره هم مرستې وکړي سو دوی هم خپل اختر په خوښۍ ولمانځي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
په افغانستان کې چې بې وزلي زیاته ده، دغه اختر د بې وزلو کسانو لپاره څه معنا لري؟ په تېره بیا هغوی چې د روژې په میاشت کې د روژه ماتي لپاره په دسترخوان کافي خواړه نه درلودل.
45 کلن افضل په کابل کې د یوې شپږ نفري کورنۍ سرپرست وایي سږ کال یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د اختر د لمانځلو لپاره یې هیڅ تیاری نه دی کړی. هغه چې د طالبانو له راتګ مخکې رسمي دنده درلوده، اوس د یوې کراچۍ په وسیله د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي چې په دې خاطر د اختر د میوې او جامو د اخیستلو وس نه لري. هغه وایي د ورځې له 500 تر 1000 افغانیو ګټي او ځینې ورځې خو تشلاس هم کور ته ستنېږي. دا یوازې افضل نه دی چې په تېرو میاشتو کې له داسې برخلیک سره مخ شوی، بلکې د نوموړي په څیر د افغانستان ډېر نور اوسیدونکي له ورته حالت سره مخ دي. خو د دې اړمنو او بې وزلو کورنیو تر څنګ ځینې داسې کورنۍ هم په کابل کې شته چې اقتصادي وضعیت یې نسبتا ښه دی او هڅه یې کړې چې د اختر لپاره خپل تیاری وکړي، که څه هم چې د پخوا په پرتله به نه وي. غفور هغه کس دی چې په ورسره پیسو یې د اختر لپاره جامې او میوې اخیستې دي.
سږکال چې دی مونږ د اختر لپاره خرید مې کړې دي چې میوې کلچې، اما ډېر لږ.
غفور وایي سږکال د نورو کلونو په پرتله د وچې میوې او لباسونو بیې هم لوړې شوې دي، د خلکو اقتصاد هم کمزوری شوی او ډېر خلک یې د اخیستلو وس نه لري. منډۍ د کابل یو مشهور بازار دی چې د اختر له راتګ سره د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډېریږي. خو د دې بازار دوکانداران وایي په اوس وخت کې د خلکو غریبي ورته له ورایه ښکاري. عبدالبصیر چې د وچې میوې د پلور دوکان لري ازادي راډیو ته وویل
سږکال خلک دوکان ته راځي او د بیې پوښتنه کوي خو څه نه اخلي. په سلو کې که 10 نفره څه واخلي، 90 نفره نورې د اخیستو وس نه لري. کاروبار نشته، د خلکو وضعیت خراب دی.
مسلمانان په جهان او په ځنګړې توګه په افغانستان کې د روژې میاشتې په وروستیو ورځو کې د اختر لپاره تیاری کوي. افغانان د اختر له راتګ مخکې وچې میوې، کیک او کلچې او نوې جامې اخلي او نجونې د اختر په لومړۍ شپه نکرې زیږدي. خو سږکال ښکاري چې د اختر لپاره تیاریان یې د تیر کال په پرتله پیکه دي، ځکه ډېرو ته اختر وستا دی چې خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. د طالبانو له واکمنېدو 8 میاشتې وروسته هم کمزوری اقتصادي وضعیت د افغانانو ژوند ډېر متاثره کړی. له دې ډلې ځینې کسان وایي کوم وضعیت چې اوس لري، ممکنه ده چې د اختر په درې ورځو کې د دې خوښۍ د لمانځلو پر ځای لاړ شي چې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي.
او اوس به هم ستاسو په غږ څو پیغامونه واورو چې د اختر په مناسبت مو راستولی دي.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته د زړه له کومې د کوچني اختر مبارکي وایم، او دغه اختر دی له د افغانستان د ولس لپاره د نیکمرغۍ، اقتصادي ستونزو نه د خلاصون، او په افغانستان کې د یو مستحکم حکومت د جوړېدو باعث وګرځي، او الله دې په دې وطن کې نور امن او سلامتیا راولي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می حکیم سالم احمد صالح دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د ازادۍ راډیو د لارې ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. الله رب العالمین دی وکړي چې دغه کوچني اختر د ټولو هیوادوالو د سولې او آرامۍ ذریعہ وګرځي، او الله پاک دې په افغانستان کې تلفاتې او نه هیریدونکې سوله راولي.
نوم مې غلام حمالی حنجی دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د کوژنی اختر د راسیدو له امله د ازادۍ راډیو د لارې ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دغه اختر د خوشحالۍ او د امن اختر شي او نور د دغه بدبختۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. والله دې وکړي چې په افغانستان کې امن او حالات ښه شي. الله دې وکړي چې اقتصادي حالات هم الله ښه کړي او دغه اختر زموږ د خوشحالۍ سبب شي.
زما نوم ذاکر دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه په خپل وار سره د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا اختر په افغانستان کې د امن اختر وي. نور افغانان د دې جنگونو او کړاوونو نه ستړي شوي دي. خدای دې په افغانستان کې دایمي سوله او امنیت راولي.
دا برخه هم دومره وزن ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ.